السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي خو تر دې پروگرام مخکې لسفي ولاس تنګزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبری ګواښونو او ګڼو نورو مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی او د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضریږي. پوره خبرونه د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شو. د شمالي اټلانټیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبری ګواښونو له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیه بحث کې وویل چې ناټو بل افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لاري چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامدار ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناټو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوه. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهار شنبې دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په قربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبري وشیم. په افغانستان کې نن د خبرګولي څلورويشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بل نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د خبرګولي څلورويشتمه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښه والی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانۍ ملکي رهبره سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او راس په دغه هیواد کې د سان سوچی پلویان مظاهره کوي. په دې موده کې لکتر لګه اتنیم سو اعتراض کوونکي وژل شوی. په لندن کې د چین سفارت د جیو یا د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جالکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص پر ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شنجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلي دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جی او هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی ند بیتی چې په ډلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 30 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبري اژانس د ند بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلی دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس ند بیتی اته زامن او لورګانې درلودې او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکی ایالت اوسیدونکو چې یک شنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې یو نیم سل فلمونو او تلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شید خبريږي زملالی بشریم، تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده، چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده، او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خبرونې ته راغلاست.
میمن زیاد سلامونه و احترامونه ستاسو ته وړاندې کوم، ستاسو ټولو همکارانو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خپرونه کې چې د مخکښې ښځې د خپرونې په نوم د تاسو سره یم. ډېره مننه
ستاسو څخه هم، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ. نورستانی صاحب، لومړی به ستاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړله، کوم کار چې تاسو وکړئ، د یوې ښځې په توګه باندې دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې؟
مېرمن بشیر صاحب، په ډېره مننه. ما خو په ډېرو دندو ګمارل شوی وم او ټولې سترې وې. ما دا دنده زما د ټولو دندو نه ډېره متفاوته وه. هغه په دې مانا چې دا ډېره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول اسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه، او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې. او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
نورستانی صاحب، تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه پر لوړو پوزیشنونو باندې تاسو پاتې سوي یاست، او د افغانستان بلکې د نړۍ پر کچه تاسو نوم پیژندل کیږي، په دغو وظیفو کې ستاسو په فکر باندې کومه یوه تر ټولو مهم ترینه وه؟ او یا تاسو که پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی و. الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده. انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه. اولته دا د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول، او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمې د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه. ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو، چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنره پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هغه زما خپل مسلکی اړخ زراعتي د نشراتو کمشنر او ماده د اعلانیو صادرول د بشری حقوقو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل تاسو په دې چې بیا هم هغه مسله په کې فوکس کیدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کې د حقیقت پورته کول د تاوتریخوالي د حقوق پورته کول او هغه ته رسیدګي ته باندې هم په ټولنه کې یو اثر درلود او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د حقیقت پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه دی هم خپل ارزښت درلود. نو سلاغینا د سولې د شورا غړي او ما چې هغه هم تاسو په دې د افغانستان خلک د سولې لپاره ډیر نیازمند دي او په افغانستان کې د هر څه نه لومړی توف د افغانستان د ملت لپاره سولې لري. نو په دې کې هم غړي تو د لودل چې نن چې نعمتیار صاحب دلته شتون لري د زمونږ په وخت کې دا کارو شو چې دا وساتو نو شول ډیر محلي او د ملاتو قومندانان د پروسی د صلح سره یو ځای شو چې تا باندې د افغانستان د فارا چې دا د جنگ ار اف راځي د سولې سره یو ځای کیږي تا باندې تحصیل درلود په یوه وخت کې موسم کې دا کار کیږي. یقینا نو چې دا خبرې اوس هم روانې دي یان دا بي تاثیره نه دي. ورسره لاغینه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړم بیا هم خوشبختانه چې د تاکونو د خپلواک کمیسون د کمشنر په عنوان د اتورایو په ګټلو سره چې ډیره اوچته راوي از دلته هغه شمه کمشنر شمه او بیا هم د آزاد او د ډیشنرون انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیس پاتې شولم چې دغه می قانوني حق او چې باید د دوه کالو لپاره رئیس او سمت قانون کې هم دسي تسجیل نو په دې خاطر باندې هر برخه ځان تخپل مهمیتونه لدی چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی او الحمدلله ټول د لاسراوونو نه دا کارونه و چې ما تر سره کړی دي او په ځانګړي توګه به دا تاکونو خپلواک کمیسون چې د لمړي ځل لپاره یو مېرمن دا جرأت کوي چې هم دې پوزیشن ته دریږي وایي چې سلاغي چې په دې باندې متأخنه و ما چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دند نه ده. ما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي متاسفانه ډیر مشکلات مونږ لرو تر لاغین بیا دي ټول ستونزې سره زده دندې د پارامترخه کې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن تاسو د ستاورد ګوري مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وي چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنگ د عملري یا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی. هم د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي دا خپل لاس
تراونه. بلې نورستاني سیب دا تاسو چې خبري کوي د خپل کار په اړه باندې یعنی دغه بيخي د نمنلو ور کارونه د ځکه چې یو انسان په یو ژوند کې دومره ډیر فعالیت دومره ډیر کارونه او داسې کارونه چې ډیر غیزه درلودل دي دا یعنی ډیر د الهام بخښونکې دي د نورو شوزو د لپاره د نورو ټول افغانانو د لپاره. نو آیا تاسو په دې اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي ده ایا تاسو تقدیر سوي یاست تاسو د لاستراوړنی چي دي دغه منل سوي دي تاسو دغه خوشاله یاست
تاسو نه مننه هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کیږي چې هغه مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کیږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقب مندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تا تاوتریخوالی موجود ده، جنگ موجود ده. پا دستی یو هیواد که پا دی زنده که کار کول یعنی زه داده زنده پارا نویم چه باید زه تقدیر شوی وی، اما زما تما دا وزه که ده یو کمیسون پراز که هم یو میرمنه و زم دلتا یو میرمنه و من یو کمیشنر هم یو میرمنه در لودلن و پا دی عنوان نه چه منگا تاکنی کری دی، پا دی عنوان چه زه یو خزه او په افغانستان کې مونږ دومره کار وکړو چې ته باندې د یو ټیم په موجودیت کې کړی دی، د یو لاس ټک نه خیژي. دا واقعیت دی، اما دا چې سړی پراس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیوکیم دی عمل ته دی، وکړي چا خبره تیږي وارېږي هم په هماغه پوزیشن وارېږي. یعنی دا ټول مونږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې مونږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید مونږ د همدغو ټولنو له خوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې مونږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دوی وکولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې مونږ نه د ټاکنو په نوم باندې، مونږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقه سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. مونږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل مونږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې مونږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې له خوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقیږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پوښتنه ونه کړله چې تاسو منحظ یو مېرمنې دلته کار کړی دی، مونږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر ویاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایماندارۍ، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سرته به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هېڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم. د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړي دي او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله دلته به یم توکل په دې.
بله ډیر مننه نورستانی صاحب. او اوس به هم زه د دینو اوریدونکو پښتنې راوخلم چې دوی شایله تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري زموږ میلمنه هوا عالم نورستانی صاحب ده، که تاسو له دوی څخه پښتنه لري مهرباني وکړي.
د ملالې جانې د هوا عالم نورستاني نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټولټاکنو په رئیستوب کې وکړه او څنګه یې وکولای شول چې دوه رئیستوب ته ورداخله شوه او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دوه افغانستان کې؟
بلې ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. د دوی په خبرو کې به تاسو اوریدلی وي چې دوی دوه کاله پر دغه وظیفه باندې خدمت کړی دی او دا بل پښتنه به د دوی مخې ته ایږدو. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
زه ساده محمد تاسو ته تاسو درنی خورتې ته د مینې سلامونه وړاندې کوم.
مننه چې آزادی رادیو. بلې مهرباني وکړئ.
ما ما خورکی نخو می دا پوښتنه د خدای دې مونږ خو میډال نه لرو چې دې ته بل کو خو مونږ به دعا ورته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه ده، د خدای دې نور هم تفریک درکړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دا یوه پوښتنه دا کومه خورکۍ چې ته ولې د سودې په کاروان کې یا سودې کې دې برخه دې وانخیستله لاړه نه شوې. او بله پوښتنه مې دا چېنه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څونه خدمت کړی ده او څه دې کړي دي. تا ته دې خدای امت درکړي، خوشحاله وشي، وسلام پې ترې.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو د ځان سره واخیستې. د نورستاني صاحب مخې ته به یې ږدو. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ملالۍ جانې سلامونه تاسو ستاسو مېلمنو ته خپلواکیم د هرات.
خپلواک صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو کومه پوښتنه لرئ اوس کولای سئ، مهرباني وکړئ.
ما سوال دی خو د پریخ شک نه سره موږ ګاونډي هېوادونه دي که پاکستان ایران دی، د افغانان په یو نامه په بل نامه د سنامه سره وژنې سوال دی. څرنګه سردار محمد صاحب وویل ایا تاسو د اسلام په چوکاټ کې د سولې د رسولو په دپاره د هېواد د اقتصاد دپاره خو تاسو وویل د اقتصاد د پرمختګ دپاره داخلي تولیداتو دپاره د ځوانان د اټولو دپاره چې سولې او نور هم پیل کړي برخه واخلي او کار وکړي، آیا تاسو کار کړی دی؟ که نور هم خلجان که تاسو هم د خپله خوندو ته یا نوره همکاري کوئ، تاسو کوشش وکړئ د افغانستان د خلکو دستور او عنعنات او فرهنګ او دین په نظر کې ونیسئ. ځکه اوس هغه غربي مسایل چې په امریکا کې دي او په اسپانیا او ایټالیا کې دي هغه د افغانستان سره تفاوت کوي.
بلې، زه فکر نه کوم چې موږ به د اروپایي او د کوم ایټالوي او شان چې تاسو یاد کړه د دې پروګرامونو د لارې موږ هیڅ کلم هغوی ته ترغیب او یعنی ترویج نه دی ورکړی. موږ د افغانستان د دننه څخه د داسې شذو اواز تاسو ته در اورو، د داسې شذو لاستراوړنی تاسو ته در اورو چې هغوی د افغانستان لپاره واقعي خدمت کړی دی او په لوړ سر باندې اوس هم هلته دی او هلته کار کوي د ټولنې لپاره. لکه نورستاني صاحب چې همدا اوس لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي، دوی تاسو ته د خپل ژوند لاستراوړنی ویلي، هغه کارونه فعالیتونه چې دوی کوي او کړي دي په دې برخه کې موږ خبرې کوو. نو زه فکر کوم چې همدا چې موږ د افغانستان د دننه څخه د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه داسې شذې تاسو ته در معرفي کوو، یا یې هغه شذې چې نوم لري مخکښ دي هغوی راولو د دې پروګرامونو د لارې، نو دې ته تاسو باید ایټالوي او فلاني ونه وایست. نورستاني صاحب، که تاسو لومړی د زموږ د ځینو اورېدونکو دغه پوښتنې چې ما د ځان سره ولیکلې، دوی وویل چې تاسو څومره اولادونه لري، یوه پوښتنه وکړه. بلې وکړل چې زموږ اوریدونکو ویل چې تاسو ته دعاوي کوي او د سولې د مرکچی پلاوي په توګه د غړي په توګه تاسو ولې نه یاستللی و دوه ته، او د شونځي په برخه کې مو آیا کوم فعالیتونه کړی دي؟
ډیره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوندۍ دي. زه مولدونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور ورګانی لرم، الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او ډاکټرا کچا پوری درسونه ویلې دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د افغانترک د مکتب نه فارغه شوې ده، او زوی مې هم لیسانس دی اوس د ماستری زده کړې کوي، او یو لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مدعي د راډیو ویان ده رڼا جانه. بل لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیاب شوی و، فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې، او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم، او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی، او د دې ټولو اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپله سرته رسولي.
بله نورستاني صاحب د سولې د مرکچي پلاوي د غړي په توګه باندې یو پښتنه و چې تاسو ولې نه یاست د برخه
یاداش مه اخیسته ملالی جانې هغه ما په نورستان کې ديار لاس مکتب په غربي نورستان کې ځکه زما د فار دی ډیر لومړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د خونی او روزنی برخه ته ډیره توجه شي کومه په افغانستان کې لوستي خلګونه رو حالته به مشکلات کم وي نو په دې خاطر باندې کله چې هل د بهرنۍ چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود تغیر خاصی پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام ماندول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري او نور د په یو شپخانی مې ورته کار را شروع کړی و تاسو پیږي چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خوای ځکه ما تجربه پکې درلودله ما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالی جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا نمزان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې زه ستاسو نه مننه کوم
ډیر مننه نورستاني صاحب زه به یو بل پښتنه ستاسو څخه دا وکم چې تاسو دومره فعالیت کړی دی په خپل ژوند کې او نستړی کېدونکي کارونه مو کړی دی په افغانستان یو سړی سالاره ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړی سوي یاست یا د داس ننګونو سره مخامخ سوي یاست چې هغه تاسو ستړی کړی یاست یا داسې مستونز سره مخامخ سوي یاست چې فکر مو کړی دي چې زه اوس څومره ډیر خواري کاژم خدغه یعنی د دار کم ستونزو سره مخامخ سم دغه احساس مو کله کړی دي
ملالی جانې موږ په پښتو کې ماتل درو کومه پښتې تاسو به وتښتې ستونزې خو می دومره وګاللې واقعا هم د سړسالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونزې نه فقط کله به چې ډیره ستړی شوم نو ما به ویل چې زه باید ستړی نشم ځان سره به بیرته د سیاو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړی نشم ستړیا خو یوې خوا ته و توصیه ډیری زیاتې وي توصیه لام هدامه لري توصیه راته ډیری جوړېدلې هغه راته ډیر جوړېدل نو دام یو اړخو مګر ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوو چې نه زه باید ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرأت لکه چې موږ په تاریخ کې ملالی درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدغه قصې باید دا تاریخ موږ ژوندۍ وساتو او زه باید ستړی نشم د همدې خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه په همدغې یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتم کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي دا کار ما وکړ
او دا کار به ډیر ستونزي او هغه وخت هم درلودلی وستم لري او پراتین کې کېبم لري ځکه دا انکار نه منون کې یو خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پیک کوي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداری او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده دا ډیره زیاته مهمه ده
ډیر زیاته مننه نورستاني صاحب چې تاسو خپل د مصروف ژوند څخه وخت و ایستې او په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکي او زموږ اوریدونکو ته مهم د پښتنو ځوابونه وویل اوریدونکو زموږ ملمنه هوا علم نورستاني تاسو واورید د دوی د ژوند فعالیتونو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل ل دوی څخه په مننه یو لنډه دمه اخلو او تر هغه وروسته به ل خپل دوه هم ملمنه سره خبرې کوو
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي او متخصص کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده هله د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي کچیر ټوخی تبا او نفس تنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي
پرونی ته ځل بیا شراغلاست ازادي رادیو ده د مخکشه شدي اونیس پروگرام دی زموږ د دې خبرونی دوهمه ملمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخه استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده کرشمه نزیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیکه ده نزیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوی
سلامونه مننه تاسو
کرشمه جانی که تاسو لمړی په دې اړن موږ اوریدونکو ته وایس چې د انجینری په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د وی شز لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې په ځنګړې توګه په ننګرهار ولایت کې
تر هر څه مخه خو زه یو ځل بیا خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیر مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم د انجینری پونځي د ننګرهار پونځي د انجینری پونځي کې یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پونځي کې د نرمونو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفات شتون چې دی دا معلومدار چې د ستونزو ستونزو درلودونکو دی اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ول انجینری ول ما په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک تشویق کی همیشه دا خبره یو چې یا یې لوستل نه شي او یا هم دا پونځي د خزل لپاره کوم خبره راتلونکي نه لري او نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي نو د فایل څخه د لوستلو د فایل څخه نیولې تر دغه حدا پورې زیاتره وخت د عام خلکو لمن سي نظریات څخه سره مخ شوې یم او مخکېګم دا اوس هم خو خوشبختانه روسل دي څخه ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی یا هم په بریالیتوب سره د خزیتوب یا د خزینه په حیزه په هیڅ پړاو کې د ټول عام کارانو څخه یا خپل انسانانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان دوست پاتې نه کوم نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي تر ډیره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوم خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کیږي چې په انجینری کې خزینه هغه هم بیا په د ساده په برخه کې بیا هم تر دې راغوي لپاره دا د سوال برانګي زده نور غیر د هغه څخه د مسلک په لحاظ د خزه لپاره زما په نظر دا چې انجینری او ستونزمن مسلک دی خو کچې ته خزه ورته علاقه ولري هیڅ څنګه نه لري ستونزمن دی په دې چې نارینه کې خزینه د دواړو لپاره کچې ته علاقه و نه لري چې دا دی ورسره نه یې نو سخت ده مګر کچې ته علاقه من دی او سی نو زما په نظر دا هیڅ څنګه نه څنګه نشته دی په دې برخه کې
بله کرشمه جان، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ پاړې او څو خبرې وکړې، په ډېرې مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمل لري چنجونی یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي، نو تاسو د کورنۍ د ملاتړ پاړې او څو خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې انجونی باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامیدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه سل فیصد استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغه ته مخه. ځکه داسې کس هیڅ وخت نه شي کېدلی، دا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس چې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې، مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب د ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینه لپاره، مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه ای، که هغه در معلومی نی، هغه که چیر تا اقتصاد وی، حقوق پانزه وی، که هر بلا پانزه وی که ده چاور سر علاقه ای کورنه ضرور ده چه مهمه داده چه کورنه ملاتر رو که ترسوخ اولادونه که همغی برخه که تراتون که بریالی رو سی او در دیره مهمه مساله ده.
بله کرشمه جان، که په دې اړه یو څو خبرې وکړې چې په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو زه خانه خناسه اوس بېرته رامال شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا په ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه و شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه ته ښه ځلیدلی دي یا ښه ثابت شوي دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
بله تاسو د پوهنتون استاد یاست او په دې اړه به تاسو نور معلومات هم زموږ اوریدونکو ته وایست چې میخانیکي، الکترونیکي، صنعتي، کیمیاوي او مهندسي برخې. موږ غواړو چې تاسو څخه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې په دوو برخو کې تر ټولو زیاته اړتیا په کومه برخه کې ده چې انجینران باید پکښې کې لوړې زده کړې وکړي. آیا تاسو په نظر په دوو برخو کې کومه برخه تر یو بلې مهمه ده، یعنی د افغانستان په مورد کې پوښتنه کوم؟
منګه په افغانستان کې چې فکر وکړو ډېرې مشخصې څانګې دي چې په اکثریت پوهنتونونو کې موجودې دي، او دغه ځینې څانګې چې تاسو یادونه وکړه چې هغه هم میخانیکي برخه ده او یا دا نورې برخې مهندسي هم نوې ایجاد شوې ده. فرزن پر انجینري پوهنځي کې دا څو کلانه سابقه لري مهندسي څانګه، نو همونګه مشخص څنګه ته ضرورت لرو مثلا دلته مونږه سیول لرو چې عمومي برخه ده خو برق د برق څنګه مونږ نه لرو د برق انجینری څنګه نه لرو یا د سرک انجینری څنګه نه لرو او یا هم نورې څنګه د انجینری د سیول انجینری او یا د انجینری د نورو برخو لپاره مونږه مشخص نه لرو چې دا په دغه ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د پیدا وسانګو موجودیت او شتون په دې ضرور دی چې موږ نشو کولای چې څومره کادرونه به موږ به هر څه ولېږو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي او یا هم موږ څومره کادرونو ته ضرورت لرو چې د بهر څخه په ډېر لوړ معاش باندې راوغواړو په دې برخه کې کار وکړي نو مهمه دا ده چې په افغانستان دولت غواړي چې دغه ټولو برخو کې افغانستان خودکفا اوسي مهمه دا ده چې لومړی سرمایه‌ګذاري په پوهنتونونو کې وکړي او په پوهنتونونو کې په دغه برخو کې څانګې ایجاد شي ښوونځي ایجاد شي تر څو افغانستان د نورو هیوادونو څخه په دغه برخه کې انجینرانو ته ضرورت پیدا نه کړي.
مننه کرشمه جانې، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست لطفا چې کله چې تاسو د دې برخې د انجینرۍ په برخه کې استاد سواست او کار مو پیل کړ په عملی توګه، د هغه وروسته له څه ډول ستونزو سره مخامخ سواست؟ د یوې ښځې په توګه، ځکه چې دغه یو له شکه پرته خبره ده چې افغان ټولنه سړي سالاره ده او په ځانګړې توګه د انجینرۍ په برخه کې ښځې د ګوتو په شمار دي.
بله، که زه ما بدبختانه عملا په انجینری ساحه کې دا چې زما مسلک څه دی، په انجینری کې سیول انجینری ده، بیا په سیول کې ساختمان دی او مستري هم د ساختمانونو په زلزلې برخه کې کړې ده. نو ما پریکټیکل دلته عملي کار نه دی کړی په ساحه کې، ځکه وخت نه چې زه فارغه شوې یم. زه په پوهنتون کې د استاد په صفت مقرره شوې یم، خو د یوې استاد په صفت په پوهنتون کې زه د معلومداره د ځینې وخت د ځینو ستونزو سره مخ شوې یم، لکه څرنګه چې نورې ښځینه په افغانستان په دفترونو کې یا د افغانستان په ساحه په دفترو کې له ځینو ستونزو سره چېرته چې اکثریت یې یا په یو ځکه چې یوازې نه یوه ښځه یو نورې نارینه یې څه ناڅه د یوازیتوب احساس مې کړی دی. خو بیا هم خوشحاله په دې ما چې د استادان چې دي اکثریت یې تر ډېره وخته کې چې چېرته د یو طرف نه زه له مشکلاتو سره مخ کړی یم، نو یو بل طرف زما لاسنیوی کړی دی او زما ملاتړ یې کړی دی. یو افغان ورور په صفات د مشر په صفات باندې دوی ما سره لاسنیوی کړی دی، نو زما ستونزو څه ناڅه په هره مرحله کې مې وکړی شي چې د ستونزو څخه په بریالیتوب څخه ځان خلاص کړم او یا په مشکلاتو ځان غالب کړم.
مننه کرشمه جانې، اوس به هم زه ورسم د ځینو اوریدونکو لور ته د دوی پښتنې به هم راواخلم. شاید دوی له تاسو څخه ځینې پښتنې لري. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0999203504. اوس هم فکر کوم چې یو څوک راسره پر لیکه دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ووایاست مهرباني وکړئ او پوښتنه
وکړئ. مننه. مجولا نورستانی من اقرار نه، زه خپل هم د انجینری پوهنځي محصل یم، د مهندسۍ برخې ما له استاد څخه غوښتنه ده چې دوی چېرته په دغه برخه کې ډېر همکاري موږ سره وکړي او د وختونه نو ولسمشر او نور د لوړ زده کړو وزارت خو کې د ننګرهار په انجینری پوهنځي کې د سړک د برخې انجینری او دې تر څنګ د یو برق انجینری دا کو څنګه د ترولې او موږ ته هغه کو دا لري راخلي.
بلې، ستاسو پوښتنه مو واخیستله، ډېر مننه چې زنګ مو وهلی وو. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خورې.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم اوست او کومه پښتنه لری؟ زموږ د میلمنی کرشمه نظیمی صاحب څخه.
ما نوم احمد همدرد او میلمنی ته سلام او د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. د ما دغه غدا دغه شل کال خواري د خزو مرانو کړي، د خصوصا خزو ترقی کړي، د کارونه لاسته ورغلي دي، په کارو باندې لګېدلي دي. آیا څومره عزت لري د مدني ټولنې په دې د سولې په خبرو کې، او آیا څومره وخت به زیات ورکړل سی خو ته لسول نه بعد او محدودیت به پیو لګیږي. دغه نه پښتنه ده
ډیر مننه هم درد سیب تاسو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده
سلامونه محترم ته محترم استاد ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم په دغه وردګې ما
وردک سیب ډیر مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له نظیمی سیب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
نو واقعیا سوال په دې باندې مو ویلو چې موږ په ټولنه او په سیمه کې داسې یو خورګون لرو چې هغه خدمت په ټولنه ته ولست فور خدمت کو. نو واقعیا هم دا ګڼه چې موږ د دې غږور او تاسو د تاریخ خاطر رادیو د تاریخ ازب خپل په باندې ویلو مو افتخار په باندې کړم. نو د درنو استاد هم پوښتنه دا غوښتي چې په لور پلاتو سیمو کې چې هغه کوم کسان په کورونو نو کې چې خورګون لري چې هغه پیوړی دي کولای شي چې د انجینرۍ په برخه کې کار وکړي او د ډاکټرۍ طبابت په برخه کې کار وکړي او د استادۍ په برخه کې کار وکړي. خو بدبختانه چې هغه د کور غړي نه پریدي دي ته چې هغه بیرون ته ووځي کار وکړي ټولنې ته خدمت وکړي. نو دغه د فورا دی یو غوی او ما غوی څه دا چې هغه ته یو داسې پیغام ورکړي چې هغه خلک د دغه تور چارونه یا درنو برخه ته ځي. نو دغه د فورا د پیغام څه شوی دی استاد نو مې دا سوال مننه
ډیر مننه تاسو څخه هم وردک سیب چې زنګ مو واهه. کرشمجان تاسو زموږ دا اوریدونکو پښتنې واوریدلې. لومړی پښتنه متیولا نورستاني صاحب وکړه دوی ویل چې د برق ته انجنیري په برخه کې ک تاسو کوم مرسته کولای سي او تر چارواکو پورې د دوی ژغ رسولای سي چې دغه برخه فعال سي. دوی ته تاسو څه ویل غواړي؟
زما هم همدغه غوښتنه او دا زما هیله ده چې په دې برخه کې کار وشي او دغه نوې څانګې ډېر ضرورت دی دا باید ایجاد شي. زما خو اول غوښتنه دا ده چې د یو استاد په توګه دا چې زه کوم اداري مسؤلیت نه لرم نو خو څه چې تر نظر اخیستل کېږي په نظر سنجي زما دا نظر دی زه دې ملاتړ یم چې دغه نوې څانګې باید ننګرهار پوهنتون انجینري کالج کې ایجاد شي. د دې تر څنګ زما غوښتنه ده چې په د لغمان انجینري پوهنځي څخه کوم مسؤل کس زما غوري نو زما غوښتنه ده هغوی دا چې نوې پوهنځي تر څنګ دې هغوی د څنګه د نوو څانګو د ایجاد حق لري او اجازه یې نو زما غوښتنه ده دوی د هغه څانګې ایجاد شي کوم چې په ننګرهار انجینري پوهنځي کې نشته. مثلا د برق انجینري او ترانسپورټیشن انجینري په دې چې ننګرهار او لغمان دوا څنګ په څنګ ګورډي ولایتونه دي نو په څیر تا په یو ولایت یا په یو پونتون کې کوم څنګه موجوده دي او بل څه نه وینو ماسمینی علاقمندان یې کولای شي به په اسانۍ سره په لغمان کې کولای شي نو په ننګرهار کې هم هغه لوستلای شي. نو هغه څنګه چې دلته موجوده دي کې دا په لغمان پونتون کې ایجاد شي یا د دې تر څنګ په نورو شاوخوا نږدې پونتونو کې ایجاد شي دا به ښه نظر وي. او یا هم د افغانستان په سرحد د نورو پونتونو لپاره دا زما پیشنهاد دی کوم پونتونونه چې تر منځ فاصله یا واټن کم وي دوی دې هغه کوشش وکړي تکراري څانګې یا تکراري رښتې دې نه ایجاد کړي. اول مهمه دا ده چې موږ هغه اشد ضرورت چې کوم برخو کې لرو هغه څنګه دې ایجاد شي. بیا په دویم قدم کې چې چیرته امکانات وو د امکاناتو په صورت کې بیا تکراري څانګې ایجاد شي. نو زه دې ورور څخه مننه کوم زه هم لا تړې ما او همیشه په هر څه کې د نظر غوښتل شوی دی نو دا زما نظر دې ما ورکړې دې ته
مننه. او زموږ بل اوریدونکو احمد همدرد سه پښتنه وکړه چې د شدی په توګه د یو پوهنتون د استاد په توګه تاسو د سولې خبرو ته څومره خوشبينه یاست که یو احتمالي موافقه وسی پراتلونکي کې آیا شدی ته به هغه حقوق ورکړل سي چې دوی په دې تیر شلو کلونو کې ترلاسه کړی دي؟
زما په نظر د سولې راتګ په هر صورت سره د سولې راتګ څنګه خوشبین یو او سولې مهمه بوله د ځوان لپاره د سا اخیستلو لپاره موږ افغانستان کې ځکه چې په سولې نه وینو موږ په دغه تنفس اخیستلو یا د سا اخیستلو خپل باور نه لرو چې آیا یو د خورو سبب ځوندې یا مکنه به یې ځوندې پاتې شو. به هغه انجینري یا د سړي چې زبې کړل شي کنه به شي کړل نو د ځوان کولو لپاره زما په نظر سوله چې دا لکه څنګه چې تنفس یا هوا د انسانانو لپاره ضرور دی او بور لپاره ضرور دی نو سوله همدغه اندازه په امریکا کې مهمه ده ضرور ده. خوشبین ورته پدې ما چې خزه وز مختلفې شوی دي خزه هغه په خانه زما په نظر وس هغه مخینه مېرمن نندري چې چیرته ورته وویل شي چې ته حق نه لري یا دغه ستا حق نه دی او هغه فکر وکړي چې هو دا زما حق نه دی دا رښتیا وي زما د کور نارینه یا زما د ټولنې نارینه چې هغه ولو که هره خبره ماته وکړي هغه په حقه دی او زه ناحقه یم اوس زموږ ښځې ماشاءالله پوه شوي دي دوی خپل حق د بل حق پېژندلی دی نو که چېرته د دوی حق دوی څخه اخیستل کېږي نو زه په دې اطمینان لرم چې دوی به د خپل حق لپاره بیا لکه څنګه چې په دغې تېرو څو کلونو کې غټ پورته کړی دی او خپل حق یې ترلاسه کړی دی نو دوی به بیا هم پرېنږدي دی چې د دوی حقوق دې کوم لاسته راوړنې چې دوی درلودلې دي دا دې طلب شي نو موږ سولې ته ښه راغلاست یو او خپل راتلونکي پکې ښه بولو.
بله کرشمه جان زموږ یو بل اوریدونکو فصل هادي وردک سې په تاسو د پیغام په اړه باندې پښتنه وکړه چې تاسو هغه خلکو ته څه پیغام لري چې نه غواړي لونی یا لوړیز داکړي وکړي یا په دې برخه کې ولاړ سي د انجینری په برخه کې نو دغه سمور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي او د عامه پوهاوی په برخه کې څه کېدلای سي د دوی پښتنه و
زما په نظر زما غوښتنه خو د ټول مور والدینو څخه یا میندو پلرونو څخه دا ده چې دوی دې په هر قیمت کې پوهېږي دوی د خپلې لوڼې لوړ زده کړو ته یا زده کړو ته وهڅوي او پرېږدي دي چې دوی زده کړې وکړي. په دې کې که چېرته یوه لور په خپلو پښو ودرېږي لوړې زده کړې کوي په دې معنا چې هغه راتلونکي کې په خپلو پښو ولاړوي ولو که هغه واده کوي یا وروسته کورنۍ تشکیلوي نو دا به دې ته احتیاج نه اوسي چې یو څوک دې وي چې دا دې د هغې په اوږه باندې لاس کېږدي او هغه دې دې ته تکیه اوسي بلکې په دی به په خپله د یو چا لپاره تکیه ځان شوي وي د یوې کورنۍ یا د یو شخص یو بل چا لپاره تکیه ځای نو داسې اولادونو باندې مور او پلار زما په نظر ناسته تکوي دي او زه مطمئنه یم چې مور او پلار به په داسې اولادونو ویاړي او دوی هغه خپل تېر عمر کې مور او پلار لري هغه به د خپلو اولادونو یا د لورګانو لپاره په فکر کې نه وي هغې ته به تشویش نه کوي نو د تشویق لپاره یا د عامه پوهاوي لپاره ضرور دا ده چې موږ همیشه دوی ته ټولنې ښه مثالونه نږدې مثالونه وړاندې کړو چې څنګه په ټولنه کې زموږ کمې ښځینه چې زموږ اول د نږدې کسانو څخه وي هغه د لوړ زده کړو له برکته د ښه ژوند څښتن شوی دی یو د خپل ځان کورنۍ او ټولنې لپاره د هغوی لپاره مرسته کړې ده یا د هغوی د بهبود سبب شوی دی نو په دغه مثالونو سره موږ کولی شو چې دوی تشویق کړو او مهمه خبره دا ده چې دغه لوڼې دي دوی دې کوشش وکړي چې قناعت ورکړي یا د هغوی اعتماد ترلاسه کړي په هر قدم کې چې ولو که په ډېره کوچنۍ برخه کې کله چې مور او پلار په اولاد باندې اعتماد کوي په داسې مرسلاره ټولنه کې که چېرته په لور اعتماد کېږي او لور د هغې اعتماد ساتي او نو زما په نظر سلو سلو دا اعتماد زیاتېږي او بالاخره د دې جوګه ګرځي چې لور لوړ زده کړو ته یا دا زده کړو ته پرېږدي چې زه خپل مثال ویلی شم زه داسې کورنۍ څخه یا د دې ټولنه هم د همدې ټولنې غړی یم یا زما کورنۍ هم د افغانستان په ټولنه کې پیدا شوې لویه شوې ده ژوند یې په کې کړی دی یعنې داسې نه ده چې زما کورنۍ زه په زوره ښوونځي ته لېږلې یم یا زه په زوره لوړ زده کړو ته لېږلې یم یا هم چې ما مستري کړې ده د افغانستان څخه بهر یا نور سفرونه مې کړي دي د هغه لومړی د لومړي قدم څخه چې هغه د مکتب دوره وه او یا هم د مکتب څخه وروسته بیا لوړې زده کړې دي کوشش مې دا کړی دی چې زه د کور څخه یو قدم هم بهر ږدم یا په ما باندې کورنۍ د یو قدم اخیستل و بیرون اعتماد کوي نو زه هغه اعتماد وساتم د هغوی د توقع څخه پورته مثلا زه کوشش وکړم چې د هغوی اعتماد او د هغوی باور ترلاسه کړم نو په ډېره هر قدم کې که څه هم دوی ځینې په لومړۍ کې مخالفت کړی دی خو وروسته د یو څه وخت نه دوی قناعت ترلاسه کړی دی او دوی څه نه دي ویلي هغه خپل د ملاتړ یې نه دی کړی د خپل مخالفت څخه ګرځېدلی دی نو مهمه دا چې دا خویندې دې کوشش وکړي چې کورنۍ د کورنۍ اعتماد دې لاس ورن کې دوی دې دا کوشش وکړي نو هیڅ څه کچیر دا خپل هڅه دې وکړي دې ته دې نه کېږي چې ته ودرې او څوک به ما د لاس ورن کړي من اکثره خویندې دا ویل چې ته ودرېږم چې ته یو څوک وي چې ما چې زما ملاتړ وکړي زما زده کړې خوښېږي خو ته ودرېږه چې ماته دې مکتب جوړ شي ستا ورور که چېرته لیک لوست کولی شي ته کوشش وکړه چې د خپل ورور نه زده کړه ستا ګاونډی که چېرته یو څه زده یي نو ته ورځه د هغې نه یو څه زده کړه دې ته مه کښېنه چې ته ودرې وخت به راشي هر څه به پرفیکټ یا هر څه به تکمیل وي بشپړ وي او زما لپاره هر څه جوړ وي زما د غوښتنې مطابق زما د کورنۍ د غوښتنې مطابق مزه د هغې نه بس زده کړې کوم نه وخت تېرېږي موږ باید د هر قسم فرصت څخه استفاده وکړو که چېرته ستاسو کوچني ورونه تاسو نه یو څه اضافه زده یي باید تاسو وخت په لاس ورنه کړئ او زده کړې وکړئ نو خدای مهربانه دی چې راتلونکي کښې هغه کس چې کورنۍ کاملا مخالفه وي هغه به د لوړو استعمال شي
ډیره زیاته مننه اغلی کرشمه نظیمی چې تاسو د خپل مصروف وخت څخه د وخت و ایستیو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ تاسو د وخت څخه او د خبرو او د دې څخه چې موږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه ویل ډیره مننه کوم اوریدونکو د مخکښ شدزی پروګرام وخت پای ته رسیږي زموږ له میلمنو هوا علم نورستانی او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړې بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
زما تور پتا جنت دے ما د پار فرښتې زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه مور خوکی موری مور خوکی موری مور خوکی موری موری مور خوکی موری موری چیزیم او تدینه
تالو گے کرم کا جان در تالو گے کرم